په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د شاهین بنیرې ما په دغه یو ساعته خبري کړې کې تاسو ته کړلې ویم. په دغه خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړیوال راپورونو تفصیلي در اورو. خو لومبې دانی ساجوان لا د دې خبرونه
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د افغانستان د سولې د عالی شورا اوربند ته د طالبانو له مثبت ځواب هرکلی کړی دی. چارواکي وایي په اسلام آباد کې د ریاست ضد شعارونو ورکول له وجهې 2 کسان نیولي دي. او د جرمني چانسلر د ولسمشر ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی چې وایي په G7 کې د روسیا بیرته شامل کړل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان حکومت د اوربند غوښتنې ته د طالبانو له لورې د مثبت جواب ویلو هرکلی کړی دی. وسلوالو طالبانو نن په لومړي ځل د اختر په 3 ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د سولې د عالی شورا ویاند سید احسان طاهری نن مشال ریډیو ته وویل دا موقتي اوربند کولی شي چې په دایمي اوربند او په هیواد کې د جګړې د ختمېدو سبب شي.
زموږ هیله دا ده چې په افغانستان کې د اوربند دوام ولرو، ځکه چې دا د افغانستان د خلکو هیله ده چې جګړه ختمه شي. هیله ده چې دا ګام د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل او د باور رامنځته کولو لپاره مهم اقدام وي، چې سږ کال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د یوه پیل شاهد واوسو.
وسلوالو طالبانو په خپل نننۍ خبرپاڼه کې ویلي طالبان به د اوربند په دغه 3 ورځو کې په افغان ځواکونو حملې نه کوي، خو وايي په نړیوالو ځواکونو به د دوی حملې روانې وي. افغان ولسمشر د جون په 10 د اوربند اعلان کړی وو. د اسلام آباد پولیس وایي چې د ریاست ضد شعارونو لګولو په تور 1.5 پښتانه او بلوچ زده کوونکي نیولي دي. د کوثر تاڼۍ د پولیسو مشر خالد اوان تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د دې گرفتاری حکم مقامي مجسټریټ ورکړی وو.
دا هلکان د ریاست پوز او امنیتی ادارو پر ضد شعارونه ورکوي او د خلکو ذهنونه بدلوي. په ښکاره خود دوی جنډا د ورکو کړل شو خلکو خبره یا په قبایلي سیمو کې د ظلم خبره وي، خو په دې کې بلوچ هلکان هم دي او د نورو ضلعو هم. دا ټولې د ریاست ضد هلې ځلې دي، نو د ښار د مجسټریټ په حکم مو دوی نیولې دي.
بلخوا د پښتون ژغورنې تحریک مشران وایي دسته کوونکي د دوی پلویان دي او زیاتوي چې یو شمېر پلویان یې په بنو شمالي وزیرستان کراچۍ او ډیرا اسماعیل خان کې هم نیول شوي دي. نن د چین په کینداو ښار کې د شنګای همکارۍ سازمان د غوړو هیوادونو مشران غونډه کوي. په دې 2 ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره پاکستاني ولسمشر ممنون حسین او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان بخنه واړم چین ته رسیدلی دي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي ولسمشر ممنون حسین به د غونډې په سنډه کې خپل چینایي سیال سره هم ملاقات وکړي. هلته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي مشال ریډیو ته وویل چې د افغان لوري به په دې غونډه کې د تراګرۍ پر ضد د مبارزې په څرنګوالي خبرې کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې دفترونه به د جون په 13 هم پرانستې وي. د یاد کمیشن لخوا بیګا په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د وړو کې اختر لپاره به د دوی دفترونه د 15 جون نه تر 18 جون پورې بند وي، خو په پارلماني ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو د کاغذونو د جاج اخیستو لپاره به دفترونه د جون په 13 پرانستې وي. د بلوچستان نگران وزیر اعلی علاءالدین مری وایي چې د لومړی ذمہواری په صوبه کې په شفافه توګه پارلماني ټاکنې ترسره کول دي. علاءالدین مری تر مخام په کوټه کې گورنر محمد خان اچکزي څخه د خپل هدي سوګند ترلاسه کولو نه پس یوې خبري غونډې ته وویل.
عوام اکثر شکایتیں ہی کرتی ہے،
زیادہ وقت ولس شکایت کبھی چر دوی نمائندگانو د دوی لپاره اس نه لیکړي. خود دې شکایت د ځلی یوازې نه حل د خپل ووټ لاري خو خلک کامیاب کول دي. د بلوچستان نگران وزیر اعلی زیاته کړه ارمان یې دادی چې انتخابات پر وخت شي، خو د بلوچستان سملې د انتخاباتو د سندیدو په اړه قرارداد که منصور هم شي او له مخې راشي نوم اس بده خبره نه ده. افغان چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو طالبانو شاوخوا 30 افغان امنیتي ځواکونه وژلي دي. د امام صاحب ولسوالۍ ولسوال امان الدین قریشی ویلی نن د کندوز په کلازال ولسوالۍ کې په 3 امنیتی پوستو د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه په نښته کې ته وسلوال وژل شوي او 9 زخمیان شوي دي. بلخوا د هرات ولایت ویان جیلانی فرهاد ویلی په زاول ولسوالۍ کې طالبانو په پوستي برید کړی او لږ تر لږه 12 افغان سرتیري یې وژلي دي. په دې پیښه کې 14 تنه زخمیان شوي هم دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ځینو مغربي هیوادونو د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی چې نوموړي د نړۍ په اووه سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا جی سیون کې د روسیې بیرته شاملولو په اړه کړی و. د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل ویلي دا کار تر هغې نشي کېدی تر څو چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې په هوارولو کې پرمختګ نه وي شوی. نوموړي دا خبرې په داسې وخت کې وکړې چې پرون ناوخته د کینیډا په کیوبیک ښار کې د جی سیون هیوادونو غونډه پیل شوه. شاوخوا څلور کاله وړاندې د اوکراین په کرایما سیمه تر ولکې ټینګولو او بیا د اوکراین په ختیځ کې د جګړو پیلېدو وروسته روسیا له جی سیون سازمان څخه وایستل شوه. د اوکراین په جګړه کې تر لسو زرو زیات کسان وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي لخپل روسی سیال ولادمیر پوتین سره بالا اټمی تړونه د امریکا د وتلو په اړه خبرې کوي. د چین په کینداو ښار کې د شنګای همکاري سازمان سرمشري سي پسند کې له پوتین سره د خبرو وړاندې روحاني نن ویل د 2015 کال اټمی تړون څخه د امریکا وتلو له وجې د ایران او روس ترمنځ مهمې او سنجیده خبرې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر میاشت له اټمی تړون څخه دی ویلو سره له وتلو اعلان وکړ چې د ولسمشر ټرمپ په خبره د تړون یو اړخیزه دی او په ایران باندې امریکا نو اور اقتصادی بندیزونه هم الګوي. او اخیری خبردار چې د سعودي عرب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان با د فوټبال د نړیوال کپ د سیالیو د پیل په مراسمو کې د ګډون لپاره روس ته ولاړ شي. د روس خبری ایجنسی سینټر فاکس پرون د کرملین د بیان دیمتری پیسکوف په حواله ویل شهزاده سلمان به کېدی شي چې د روس له ولسمشر سره هم ملاقات وکړي. د فوټبال د نړیوال کپ سیالۍ د راتلونکي زیارت پر روس په روس کې پیلېږي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ د همکار نه د کرن صوبه او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 113 روپۍ دیرش پیسې اخستل کیږي او 113 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 155 روپۍ اتیا پیسې او 155 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 113 روپۍ دیرش پیسې او 113 روپۍ اویا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 130 روپۍ نوي پیسې او 230 روپۍ لس پیسې. یو سعودي ریال 130 روپۍ شل پیسې او 130 روپۍ څلوېښت پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 2 شپېته پیسې اخستل کیږي او په 1 روپۍ 4 شپېته پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلورو ساعتو کې به د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مورد پر روان خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دا راپورونه هم اورئ. په افغانستان کې وسلوال طالبان د اختر د لومړۍ او درې ورځو لپاره په اوربند رضا شوي دي.
دا یو سیاسي حرکت دی او ښیي چې طالبان هم پر سیاسي سټیج د لوبېدلو په فکر کې دي.
د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتون وایي د پاکستان امنیتي ادارو یې ګڼ شمېر ملګري نیولي دي او تشدد ورباندې کوي.
ریاست یو خو ظلم کوو په آخر کار چې مونږ د ظلم خلاف خبره وکړه نو دوی په هغې باندې هم تشدد کوي.
او نن او سبا په چین کې د شنګای همکارۍ د سازمان غونډه کیږي. د سیمې او نړۍ نه نور راپورونه تبصرې هم لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. روز زمګړم به موضوع ته په افغانستان کې وسلوارو طالبانو ویلي چې دوی د اختر د لومړیو د ورځو د خطرې دو په خاطر اوربند کوي. لدی وړاندې افغان لسمشر د اختر تر 15 ورځې له طالبانو سره د اوربند اعلان کړی و. بلخوا د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان حکومت د اوربند غوښتنې ته د طالبانو له لوري د مثبت ځواب ویلو هرکلی کړی دی. په دغه اړه نور حال احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهرین مشال لړیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا اعلان شوی دغه لنډمهاله اوربند کولای سي چې په دایمي اوربند او په هیواد کې د جګړې د ختمېدو سبب وګرځي.
امیدواری ما ای است که ادامه آتش‌بس ما داشته باشیم در افغانستان.
طاهری وایي زموږ هیله دا ده چې په افغانستان کې د اوربند دوام ولرو، ځکه چې دا د افغانستان د خلکو هیله ده چې جګړه ختمه سي. هیله ده چې دا ګام د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل او د باور رامنځته کولو لپاره مهم اقدام وي، چې سږ کال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د یو پیل شاهد واوسو. د وسوال طالبان له خوان په خبره سوی اعلامیه کې ویل سوی چې طالبان د کوشنی اختر د لومړی او درې ورځو د شته تیرېدو په خاطر اور بند کوي. اعلامیه زیاتوي طالبان به په دې درې ورځو کې پر افغان ځواکونو بریدونه نه کوي، خو وایي پر نړیوالو ځواکونو به د دوی حملې روانې وي. د طالبان له لوري د اور بند اعلان په اړه په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي عبدالغفور لیوال وایي چې د وخت پر کموالي سربیره دا اور بند له سیاسي پلوه ډیر زیات ارزښت لري.
دواړه لوري پوه شوي دي چې خلک له جګړې څخه په تنګ دي، او دا یو سیاسي حرکت دی او ښیي چې طالبان لا هم پر سیاسي سټیج د لوبېدلو په فکر کې دي. دا د سولې امکاناتو ده، او دا چې بالاخره خبرې پیل شي دا لومړنی عملي ګام ګڼلی شو.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی د تیرې پنج شنبې په ورځ له وسلوالو طالبانو سره د روژې د میاشتې له اوویشتمې بیا د اختر تر پنځمې نیټې پورې اوربند اعلان کړ. د ولسمشر غنی لخوا د اوربند د دغه اعلان په کور دننه او بهر پراخ هرکلی وسو.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د پښتون تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې چیرې پاکستان د دې غوښتنې نه مني نو دوی به خپل مقدمه ملګرو ملتونو ته یوسي. دا په داسې حال کې دا چې امنیتي ادارو د غورځنګ ګڼ شمېر غړي نیولي دي او په هغوی کې د ځینو پر ضد د غداري او ترهګرۍ مقدمې هم درج کړي دي. تفصیل په دغه راپور کې وو. د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین ویلي امنیتي ادارو په میرالی، بنو او اسلام آباد کې د پښتون غورځنګ غړي نیولي دي او په جیلونو کې ور باندې تشدد کوي. تیر مخام په فیسبوک په خپل ژوندې وینا کې نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان ریاست د دوی غوښتنې نه مني او د زور او تشدد پالیسي نه بدلی نو دوی به خپل مقدمه ملګرو ملتونو ته یوسي.
کوم ملګری په بهر ملکونو کې دي هغه ته دا خواست دي چې هغه د احتجاجونه دا اقوام متحده د دفتر مخشه کوي او چې سره واندې د ریټن ورکوي الته چې هغه دې په دې خبرو باندې وژغیږي. ریاست یو خو ظلم کوو 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 په اخر کار چې موږ د ظلم خلاف خبره وکړه نو دوی په هغه باندې هم تشدد کوي. دلته د میډیا نه راوخلا تر عدالت پر ټول هر شی دوی نیولې دي او زموږ خلاف یې استعمالوي.
بلخوا د پاکستان امنیتی ادارو په میرالی، بنو او اسلام آباد کې د پښتون تحفظ مومنټ لسلويختو ډیر غړي نیولې دي. د غورځنګ یو مخکخ خان زمان کاکړ بیګا مشال لیډو ته ویل د اسلام آباد پولیسو د پی ټی ایم او د غړي نیولې دي او د سوارلو سورزو لپاره د اډیالي جیل ته په جوډیشل ریمانډ لګلې دي. کاکړ زیاته کړه پولیسو دغه په ګډون د غورځنګ د یو شمیر مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې دي.
دوی د عبوري حکومت کې دوی ته کوم سپیس لږ ډېر میلاو شوی دی له دې څخه هم ګټه اخلي. بل چې دا کوم موږ جلسې اعلان کړي دي د رزمکه او د بیا د وانه جلسه دوی غواړي چې دې لپاره هم حالات داسې شي چې هغه جلسې ممکنه نه شي. خبره دا ده چې دوی کومه د مذاکراتو لپاره کوم سیسکشن روان دي نو هغه مذاکرات او جنگ په یو ځای باندې نه شي کېدلی.
په نیول شو کې ډېر د پوهنتونونو زده کوونکي او د حقونو دفاع کوونکي دي. دا غوی د نیولو په اړه چې مو کله په اسلام آباد کې د کوهسار تانې سره تماس ونیولو نو د تانې مشر پولیس چارواکي خالد اوان ویل و دېرش کسان نیولې دي او د نورو د نیولو لپاره چاپی وهي. هغه ویل چې نیول شو کسانو د پاکستان د ریاست او پوس پر ضد شعارونه ورکول. دا هلکان د ریاست پوز او امنیتی ادارو پر ضد شعارونه ورکوي او د خلکو ذهنونه بدلی. په ښکاره خود دوی جنډا د ورکو کړل شو خلکو خبره یا په قبایلی سیمو کې د ظلم خبره وي، خو په دې کې بلوچ هلکان هم دی او د نورو ضلعو هم. دا ټولې د ریاست ضد هلې ځلې دي نو د ښار د مجسټریټ په حکم مو دوی نیولې دي. پختون تحفظ مومنٹ په پاکستان کې د ماورای عدالت قتلونو ورکو کړل شو خلکو عدالت ته د وړاندې کولو او د پښتنو په سیمه کې د خلکو د ځان او مال د حفاظت یقیني کولو غوښتنه کوي. د غورځنګ او ریاستي چارواکو ترمنځ وخت په خبرې هم شوې دي، خلاصه ګټورې نتیجې نه دي برسېره شوې. شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم غړي وایي چې د دوی پورم نه پر لد باندې د چهارشنبې په ورځ امنیتي سرتیرو تشدد کړی و او د دوی تنظیم د مشر په ګڼونې ګڼ شمېر کسان په جوبل حالت کې نیولی او په بند کې ساتلې دي. دوی وایي ملګرو باندې تشدد شوی دی چې دوی ته د ملاوېدو اجازه هم نه ده ورکړل شوې او درک هم نه دی معلوم. تفصیل د سیمینار زموږ همکار راکړي.
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم یو تاپ وزیرستان غړی وایي چې د تیرې چهارشنبه په شپه میرعلي کې نیولې شوې د پرلت ګډونوال لا هم د امنیتي فورسز په بند کې دي. دوی وایي د پرلت پر مهال نیولې شوې د سیمې ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ په ګډون د غزوانانو باندې تشدد شوی او په ژوبل حالت کې په بند کې ساتل شوی. چنئی سیول انتظامیه ته سپاري او نه هم دوی ته د ملاوی دوی اجازه ورکوي. د تنظیم ځوانان وای سیمه کې د هدفي وژنو پر ضد پورم نه ناسته کړې وه. د میرعلي پرلت منتظمین او د سیمه ځوانانو تنظیم یو سو مشرانو په دې اړه مشال تا وویل.
ز یوتف وزیرستان قائم مقام صدر وکر احمد میش چې د کیم پرلت چنول او په چوک شه ټارګټ کلین خلاف میش پر امن طریقه سره وروتلی پرین ابل پرین په میش بوندې لاټی چارج شو خوایا میش دا وی ته ویای چې میش کیما داسې گناہ ہو چی دی پمیش بوندے لاٹی چارج اکڑلو چکیم صدر و نور اسلام ویر سرا کسونا پا جیل شے پروت دی یہ دی سرا مغا خپل سٹرگل میں سٹرٹ کڑا دا کلی پا کلی بوندے چکیم زاوی کا چوک میں کو کا بائی پاس ہو کا میران شاوا میش بے بیا بندوی کا میش مڑے جی کا جیلیتا سی اے میش دا کیم زخمی ملگری دی یاد سیمرا بندیون دی دادار خلوس کو
دل داوڑ نومی دا ہو چی دی میش کیم کا سونی نیولی دی پا جیلی شی دی میش تا خبار را سی چی پولیٹیکل انتظامی سرا ندی دی یو خو پا زخمی حالات شی پا جیلی شی پروت دی بلی تا عداد دیر زیود تا پا ساٹ نای باو تا عداد دی دا کمپاین میں شیری کرا دا کلی پا کلی آرا وریز اختجاجی ناوی چی میش تا دا کسونر خلوس کو او کا کسونر خلوس نشی نو میش انتظام کرا دا دی پاکستان تقریباً پا ہارا زیلا شی میش دی اختجاجی و دی پریس کانفرنسی انتظام کرا دا غه فیصله میش په عدالت شته چیلنج کوي چې په دې کا سونه باندې نه مقدمه شته په سو وجوهات چې دې چې کومه دوی ځانې سره ستلې دي په دې باندې میش د عدالت تم بیا ټکوي او د نه را هیومن رائټس ادارې تم بیا ټکوي.
اسدالله شاه یوتا فزیستان او کسبو پیرې میش کای دیون خلاص نشول ان شاء الله په پېښور شه په کویټا شه په دیای خان شه پریس کانفرنس شي میج وی اغه پیرې د خپل اکټیویټی جاری سوتی کوشش وی هم ورکی چې کلا میج مضبوط شي ان شاء الله میرلی چوک شه بیا درنه پروګرام جوړوي.
د ځوانانو تنظیم غړی وای چې دا دوی په درزنو کسان وهلی او نیولی شوی دی. خدای تنظیمي چارواکي بیا وای چې ټول 15 کسان نیولی شوی دی. میرعلي پرلتوالو باندې تشدد او د دوی نیولو په اړه امنیتي فورسز لخوا تر اوسه کم رسمي بیان مخې ته نه دی راغلی. خو د پولیټیکل انتظامیه یو لوړ پوړی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ته وویل چې د چهارشنبه په شپه پرلتوالو منتشر کولو پر مهال امنیتي ځواکونو 15 پرلتوال نیولی چې لا هم د دوی واقعي اختیار ته نه دی ورکړل شوی. چارواکي وویل زنه کسانو باندې زیات تشدد شوی چې د درملنې لاندې دي. شمالي وزیرستان میرعلي پرلتوالو منتشر کولو او پر دوی د تشدد اقدام مختلفو سیاسي ګوندونو سیاسي او سماجي تنظیمونو غندلې او پر حکومت او فوځي غږ کړي چې د دوی جایزو غوښتنو ته دې پام وکړي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې 1300 ورځو کې ځوانانو د بدامنۍ پر ضد احتجاجونه کړي. شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځوانان غوښتنې کړي چې د وسلوالو فعالیتونه دې ودرول شي او سیمه کې د هدفي وژنو مخنیوي وشي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پارلیمان نه د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د انضمام په اړه د قانوني مسودې د منظورې نه وړاندې د پاکستان ولسمشر د قبایلی سیمو د انتظام لپاره یو عبوري قانون لاسلیک. دا قانون څه دی او آیا د موجودګۍ کې په قبایلی سیمو کې د بشري حقونو نه د سرغړونو معاملې هواریدي شي؟ په دغه موضوع باندې مو د عیني چارو د پوه او د امریکا د انډیانا پوهنتون د څېړنکار محمد زبیر سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي
دا پروسس چې روانو نو اچانک په منځ کې یو بم خلاص شو او هغه بم وو د دوی چې کوم سارټ آف ریګولیشن جوړ کړو، د انټرم ګورننس ریګولیشن. دا ریګولیشن کانټنټس چې تاسو وګورئ نو دا خو دومره خطرناک دي او د دې خو مطلب د که تاسو نه بس اف سی آر چې کوم دی هغه بم درنه هیر شي، لکه ټول جوډیشل اختیارات چې کوم دي هغه تاسو ایڈمنسٹریټیو باډیز ته ورکړي دي. بل دا دی چې ما نن دې سهار زه مسلسل لګېدلی یم خلکو پسې چې ما ته مطلب لکه ډرافټ خوښیږي چې کوم مطلب پرزیدنت ساين کړی دی. نو د پرزیدنت چې کوم د 25th امندمنت پاس کړو تر اوسه تاسو دا وګورئ چې سیوای د جیو نیوز نه او د پټون کې ورکوټي خبر نه هیڅ کنفرمیشن چا نه دی کړی. نارملی دا سه پاپولر کانسټیټیوشنل امندمنت چې وشي نو ریاست چې کوم دی او حکومت هغه د خپل پاپولاریټي د پر هم دا غواړي چې زړه نظر مطلب تک پبلش کړي, زړه نظر نوټیفای کړي افیشل ګزټ کې. تاسو وګورئ چې نن مطلب لکه اتم تاریخ دی په 31 باندې پاتې شوی دی, نه چا ته دی مطلب کانټینټس کتلی دی او ما نن کنفرم کړو چې په پرزیدنسی کې هم هغه چې کوم دی په سیکرټ ټاپ سیکرټ دی جوړ پروفایل, هغه مطلب لکه نو بډي هاز اکسس ټو اټ او بل د هغه کانټینټ سدي هغه ساين شوی دی او کنه دی شوی چې څونه پورې څوک نوټیفیکیشن افیشل ګزټ نو ګوري د پرزیدنت سیګنیچر په نو ګوري, نو دا هم مطلب لکه اوس په ډاوټ کې راغلی دی چې آیا دوی د سره کړی دی او کنه. د کانسټیټیوشنل امندمنت مطلب دا دی چې ریګولر آئین به خلکو ته حاصل شي, ٹھیک شو, ریګولر آئین باندې چې کوم حقوق دی هغه به خلکو ته ملاو شي. په بل طرف باندې تاسو په انټرم ریګولیشن چې کوم دی په هغه کې خو چې تاسو وګورئ نو هغه ټول حقوقو خلاف دی. نو زه دې ته حیران یم چې په یو ټایم باندې دوه پیسز آف لیجیسلیشن, یو کانسټیټیوشنل لیول لیجیسلیشن دی, یو آرډینری لیجیسلیشن, they don't at a fundamental but theoretical level bane hum aur practical level bane hum ye fundamental tazad de pak don da dwara ba tu sing pa yo zay bane chalai
daga chakam qanuni musawida manzoor shwe da aur tarosa puri jismra malumat ragri de media de lare ya de charwa ko de lare da jda so analyze kawe aur tajziya kawe no aya de saraba په قبایلی سیمو کې کومه د بنیادی انساني حقوقو معاملې دا راغی د آئینی حقوقو معاملې دا به سر هوار شي کنه.
ایا دا امندمنت شوه دی او کنه خو کوم نه ده اسیوم کو چې دا شوه دی, نو بیا خو اولی خو مطلب یس اف کورس مطلب دا کوم امکه حقوق بیا خو مطلب دا که تاسو دا ټرایبل ایریاز چې کوم دي دا به بالکل لکه ریګولر لکه څنګه په خاور دی او پیندا دا لاهور دی, مطلب هغه پر نو تھیوریټیکلی سپیکینګ یس, خو پریکټیکلی آیا به مطلب دا څه به وشي او کنه. نو هغه خو مطلب په وخت راتلون کې وخت کې په پته لګی چې د ریاست خو د ریاست په دې ټایم کې چې کوم بیهیویئر دے کم مطلب دخل کو سره توی په کم طریقې باندې ټریټمنټ روان دی په دې وروستو هفته لاسو غوښه کې چې موږ سره وکړو په ټرابل ایریاس کې څه کې کې لګې نو هغه خو به شک هم دغه خی چې را څه کم قانوني مطلب دوی ریفارمز را ولې لګې دي د هغه په ګراوند باندې د ټریکل ډاون افیکټ باندې شبي
د آئینی چارو په محمد زبیر او چې موږ سره خبرې کولې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په موضوع او سرزو بلوچستان ته چرته چې نگران وزیر اعلی علاءالدین مری ویلي دي چې د لومړی ذمہواری په صوبه کې شفاف په شفاف توګه عام انتخابات کول دي, ترڅنګ به امنیت هم خوندي ساتي چې ولس په آزاده په انتخاباتو کې برخه واخستل شي. په دغه اړه تفصیل اسرار علم مومن راغی.
د بلوچستان او نگران اعلی وزیر علاءالدین مری تیر ماښام د خپل عہدې سوګن پروتوکول وروسته په کوټه کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې له هیڅ یو سیاسي ګوند سره اړه نه لري او هڅه به یې یوازې دا وي چې په صوبه کې په غیر جانبدار توګه آزاد او شفاف انتخابات ترسره شي او د دې مقصد لپاره له الیکشن کمیشن سره هر ډول مرستې ته چمتو دي.
عوام اکثر شکایتې یې کوي چې ګورنمنټ
نموړي زیاته کړه زیاتره وخت خلک ګیله کوي چې دوی نمائندګانو د دوی لپاره هیڅ نه دي کړي, اوس د دوی لپاره ښه موقع ده چې د خپل ووټ د لارې ښه خلک کامیاب کړي. دغه ډول به بیا دوی تر 15 کال پورې ګیله نه کوي. د دې مقصد لپاره خلکو ته ښه ماحول ورکول اهم زما ذمہواری ده.
تو اس میں جو ہے نا اچھا سا ماحول پرووائڈ کرنا میرے فرائض میں شامل ہوگا.
علاءالدین مری زیادہ کڑا چې کوشش بکوی په صبح کې د انتخاباتو پر محل امنیت ټینګ وساتی چې خلک په آزادانه توګه خپل رائے یا اوټ ورکړي. د بلوچستان نگران وزیر اعلی له رائے اچونکو هم غوښتنه وکړه چې پر راتلونکو انتخاباتو کې د داسې کسانو ټاکنه وکړي څوک چې د ولس په ګټه وي.
لائنڈ آرڈر کی سچویشن ہمارے صوبے میں بنسبت دوسرے
نموڑے وائی د پاکستان د نور برخو پر پرتلا د امنیت په حوالہ په بلوچستان کې ځنې کمزوریاں شته دي. د هغه د لری کول لپاره د ډیر زیار استو ضرورت دی ځکه چې بهنانو هیوادونو څخه زموږ په ملک کې د تاوتریخوالي لپاره ډیری هڅې روانې دي.
عدم استحکام اس میں ڈالانے
علاءالدین مری زیاته کړه باید چې د سیاسي ګوندونو مشران هم په خپل انتخابي جلسو کې د نفرت څخه ډک تقریرونه ونکړي. د صوبایي کابینې د جوړولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې نگران اعلی وزیر زیاته کړه چې کابینه به ډېره وړه وي او په کې به ټول غیر سیاسي او تعلیم یافته کسان شامل وي. په بلوچستان کې په حلقه بندیو د اعتراض په اړه علاءالدین مری وویل چې په اوس مهال کې ډېرې امیدوارانو ته هم نه ده معلومه چې دوی حلقه کومه یوه ده. په خبره باید چې الیکشن کمیشن د حلقه بندیانو په اړه خپل کار تیز کړي. د بلوچستان نگران وزیر اعلی زیاته کړه چې د ده خپل خواهش دی چې انتخابات پر وخت وشي. خو د په خبره که د بلوچستان اسمبلۍ د انتخاباتو د زن په اړه کوم قرارداد منظور کړی نو د هغې له مخې که څه قسمه زن راشي نو هم څه بده خبره نه ده.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
د پاکستان د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډه د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وشوه. په دا غونډه کې پریکړه شوې چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس سره به د هیواد ناقانونه توګه پیسو لیږلو او ترهګرو سره تړلو د مالی سرچینو د مخنیوي لپاره همکاري کوي. د کمیټې د غونډې مشري نگران وزیر اعظم ناصر الملک وکړه. تفصیل د ګل ایاز نور.
د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې او وزیر اعظم له دفتره په خپوشو بیانو کې ویل شوي دي چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره به د شریکو اهدافو او عمومي موخو ترلاسه کولو لپاره کار کوي. کمیټې د نړیوالې ادارې راتلونکي غونډې لپاره د مجوزه پلان وړاندې کولو منظوري هم ورکړه. د دې ادارې راتلونکي غونډه د جون په اخري اونۍ کې کیږي. د خزانې وفاقي وزیر شمشاد اختر د قومي سلامتیا کمیټې ته ویل چې د نړیوالې ادارې اړتیاوې په پام کې نیولو سره یې ټول انتظامی او قانوني ګام پورته کړی دي. خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې نړیوالې ادارې د هغه کسانو پر ضد د کاروایي خبره کړي چې په خفیه توګه کار کوي.
دغه چې دی افریقا فارن اسټ کنټرول د امریکا چې دی هغه په دې نظر ساتي او هغه ډېر پاکستانیان په ګوته کړي دي او د هغې هغه کاروبارونه او بینک اکاؤنټس هم سیز کړي دي. د هغې سره خو ثبوتونه داسې شته چې د هغې لینکس بیا ډېر لرې پورې دي، خو ځینې لینکس دي هغه د خفیه خلق تم جی ہاں خلق چیری نو دہاغی خلاف ایکشن کو عوام کے لیے شکار دین، لہٰذا امکانات کہ بھائی دا بد گرین بلیک شی یا دا بلیک گرین اب وائٹ شی نو ددی اندازہ لگو گران دا خو فرض کا کسدا سے نخ نخانے میں خطرا لے کہ ہاغی پدی تیار شوی دی کہ وائٹ کی نو دے مطلب دا شو کہ دا اوشیا کم ایکشن سیری ہوش
تر دی مخ کی تیر پاکستانی حکومت ویری ول چے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نو می اداری پ جون کی پاکستان پ حق خل لسٹ کی شامل وی چے دا طرح گرے دا تمیل و کو هوادونو او د ناقانونه پیسو سپینولو مخنیوي د سار لپاره جوړ دی. په پیښور کې د سیمیزو چارو پوها اجاز خټک وای کچری پاکستان په خړ لیست کې شامل شي نو دا به د هواد لپاره خنوي.
دا مختلف قسم د ټریډ ریلیټډ د اکونومیک ایشو هم او چې د پاکستان لپاره او دین علاوه ډیپلوماټیک لیبرټیز جات اسوسیشن تلاش دا زین کې ساتل په کار دي چې په ایټ ایف کې صرف امریکا او رشیا د چین هم پای لري بل کې چین به اوس مشکل کیږي د کار لپاره بلکې شو فیصله نو دا ټول خبرې دي دا پاکستان د کار ډیپلوماټیک لیډر زیات ګران مصیبت پیش کی سمر بکیږي دا یا سوالیا نشان دی بلیک طرف به مسله د ګرانې خو ګری کیږي
د اجاز خټک په خبره په پاکستان کې د حکومتونو بدلیدو له وجې سلوي فرق مخې ته ناراضي. هغه قوتونه چې پالیسي جوړوي هغه په خپل ځای ناستي. پر پاکستان نړیوال فشار دی چې تر بندیز داندې ډلو خلاف ګامونه دي پورته کړي، خو پاکستان وایي چې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد یې کاروایی کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ دین دہشتگردی مکمل ختم ہے
افغانان سو بے شک چھو
دیر سخت ترا والی تیرا یہ ہر چتے
یہ سن کال مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د ماځیګر پنځه نیمې بجې کېدونکې دي. د انیس اجمل نه د دې وخت مهم خبرونه.
د افغانستان سولې عالي شورا د افغان حکومت د اوربند غوښتنې ته د طالبانو له لوري د مثبت جواب ویلو هرکلی کړ دی. وسله والو طالبانو نن په لومړي ځل د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د اسلام آباد پولیس وایي چې د ریاست سي د شعارونو لګولو په تور یو دېرش پښتانه بلوڅ زده کوونکي نیولي دي. بل خوا د پښتون ژغورنې تحریک مشران وایي دا زده کوونکي د دوی پلویان دي. نن د چین په کنداو ښار کې د شنګای همکارۍ سازمان د وړو هیوادونو مشران غونډه کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره پاکستاني ولسمشر ممنون حسین او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چین ته رسیدلي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن لخوا بیګا په خبري شوې خبرپاڼه کې ویل شوی دي چې د وړو کې اختر لپاره به د دوی دفترونه د 15 جون نه تر 18 جون پورې بند وي. خو په پارلماني ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو د کاغذونو د جاج اخیستو لپاره به دفترونه د جون په 13 پرانستي وي. افغان چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو طالبانو شاوخوا 30 افغان امنیتي ځواکونه وژلي دي. د امام صاحب ولسوالۍ ولسوال امان الدین قریشي ویلي نن د کندوز په کلاسال ولسوالۍ کې په دریو امنیتي پوسټو د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. او دغسې بیا په هرات کې لږ تر لږه 19 افغان سرتېري په یوه حمله کې وژل شوي. سره مغربي هیوادونو د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی چې نوموړي د نړۍ په اوو سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا G7 کې د روسیې بیرته شاملولو په اړه کړی و. او د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره به له اټومي تړونه د امریکا د وتلو په اړه خبرې کوي. روحاني نن وویل د 2015 کال اټومي تړون څخه د امریکا وتلو له وجې به د ایران او روس ترمنځ مهمې او سنجیده خبرې کیږي.
مهم خبرونه مو اورېدو. اوس زموږ همکار ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي.
نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د امریکا د بارانو چارو وزیر د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان نه یو وار بیا غوښتنه کړې چې جنوبی ایشیا کې د وسلوالو ډلو پر ضد بې له توپیره کاروایی وکړي. خو د فوج د مشر وینا وه د حقانی شبکې په شمول د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد پاکستان عملیات کړي دي او دا وخت په ملک کې د یوې ډلې هم منظمه نیټورک نشته. ورځپاڼه لیکي ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان ته ډېر ځاني او مالی زیان اوړېدلی دی او پاکستان خدا وایي چې د ملک امنیت یې د افغانستان د امن سره تړلې شوې ده. نو ځکه هم پاکستان کوشش کوي چې په خاوره یې د وسلوالو یو منظمه نیټورک خو پرېږده چې یو ترهګر هم پناه وانخلي. ډیلی ټایم ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د امریکا د بارنو چارو وزیر لخوا یو وار بیا د وسلوالو ډلو پر ضد د نورې کاروایی کولو غوښتنه په یو داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په نړۍ کې د غیر قانوني پیسو په راکړه ورکړه نظر لرونکي ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د 2013 کال په فروری میاشت کې پریکړه وکړه چې پاکستان به په روانه میاشت کې په یاد خړ لیست کې واچوي. نو دا وجه ده چې د زړې غوښتنې په تکرارولو سره امریکا اوس په پاکستان فشار اچوي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې سیاسي ګوندونه په خیبر پښتونخوا، پنجاب او بلوچستان صوبو کې لنډمهاله اعلی وزیران په ټاکلو کې پاتې راغل او الیکشن کمیشن د درې واڼو صوبو اعلی وزیران وټاکل. ورځپاڼه لیکي چې دا پښتنه مخې ته راځي چې آیا سیاسي ګوندونه د دې قابل نه وو چې خپلې ملي ادارو ته رسولو په ځای په خپل حل کړی وي. ورځپاڼه لیکي اوس ټول ګوندونو له پکار دي چې په ټاکنو کې د برخه واخلي چې انتخابات په خپل وخت وکړي شي او الیکشن کمیشن له هم پکار دي چې پاکي او رڼې ټاکنې دی وکړي چې وروسته پرې کوم ګوند اعتراض ونه کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پوز لخوا پاکستانی خبریالانو ته په ډاګه وویل شو چې دوی ټولنیزې رسنۍ ساري او د یوې خبري غونډې پر مهال د فوز ویان یو تصویر ښکاره کړ چې پکې د یو شمېر خبریالانو نومونه او تصویرونه ښودل شوي وو. بلخوا نیوز ویک مجلې لیکلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غني وسلوالو طالبانو ته د اوربند کوم غیر مشروط وړاندیز کړی دی. تمه کیږي چې ښه نتیجې به رامنځته شي. د دواړو لیکونو مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
فائنانشل ٹائمز ورسپانه لیکي چې پاکستان هميشه د خبريالانو لپاره یو مشکل هيواد پاتې شوی، چرته چې هغوی هميشه د خپل دندې پر مهال د اسلامي وسلوالو او دغه هيواد د طاقتورو خفیه ادارو لخوا د فشار سره مخ شوي دي. سږ کال د بي پولي خبريالانو لخوا خپور شوي راپور کې د بیان د ازادۍ په لړ کې د نړۍ په 180 هيوادونو په فهرست کې پاکستان په 141 نمبر دی. خو خبريالانو ورسپانې ته ویلي دي چې څنګه څنګه د جولای د 15مې پارلماني کنی رانیګری کیږي د پوز او حکومتي چارواکو ترمنځ د زیات نه زیات واک ترلاسه کولو په مخه فشار زیات شوه، او د سره سره په خبريالانو هم بریدونه د مخکې په پرتلاسي واشي ویلي. د یوې قومي کچې ورسپانې سره کارکونکو یو خبريال ورسپانې ته ویلي دي چې د 1970 یمې لسیدي پر مهال کله چې پوځي ډیکټیټر جنرال ضیاءالحق په واک کې وو، د هغې دورې نه پس دا مهال ډیر خراب صورتحال دی. خبريالانو ورسپانې ته ویلي دي چې د دې بریدونو د فشار پیل د تیر کال په جنوري کی هغه مهال وشو چې په ټولنیزو پاڼو لیبرل کالم لیکونکي 15 فعالان ترې تم کړل شول، او بیا د سوونو نه پس هغوی را خلاص شول. پوس په دغه معامله کې د ښکېلتیا نه انکار وکړو، خو لږ تر لږه یو خبریال وویل چې د پوځي استخباراتي ادارې لخوا پرې تشدد شوی و. پوس د دغو بریدونو نه انکار کوي، خو د تیر ګل په ورځ یو کالم لیکونکي ګل بخاري هم د لږ ساعت لپاره ترې تم کړل شو. بلخوا د ګل بخاري د غیبولونه یو ورځ مخکې د یوې خبری غونډې پر مهال په پوسټ تنقید کوونکو ته په ډاګه وویل شول چې هو پوز دا مهال رسنو ته هدایت ورکوي. د دغه خبری غونډې پر مهال د پوز ویان آصف غفور زیاته کړه چې پوز ټولنی د پانی ساری، او داسې یو عکس ښکاره کړو چې پکې د ګرافکس په ذریعه ویلې شوی ول چې دوی دا صلاحیت لري چې ټولنی د پانی وساري. په دغو کې د یو شمیر مشهورو خبریالانو نومونه هم وو. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي چې د سو هفتو نه د هغو افغانانو نه پس چې ګوند افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره خفیه مذاکرات کوي، او کنه افغان ولسمشر د وسلوالو طالبانو سره د غیر مشروطه ډزبندۍ اعلان وکړو. د تیر زیات په ورځ ښاغلي اشرف غنی وویل چې دغه ډزبندي به د روجي او اختر په احترام کې د رواني میاشتې تر 20 پورې دوام ولري.
د نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه زموږ همکار مجید بابر وړاندې کولې. وې سویټرډ پریس اجانس لیکلي دي چې په چین کې د شنګای همکارۍ سازمان تر مشرۍ ده کیږي. دا سازمان په 2001 کال کې جوړ شوی وو. په راتلونکي سر مشرۍ ده کې به چین یو سیمه یو لارا په بلابلو د دې چې کومه پروژه ده، یو سیمه یو لارا دغه په بلابلو اړخونه به باس کوي. د مقالې مهمه برخه د ګل ایاز نه وو.
اسوسییټډ پریس اجانس لیکي چې چین د شنګای همکاري تنظیم سر مشرۍ کې به منځنی ایشیا سره د مواصلاتو رابطې نور ښه کولو لپاره کوشش کوي. د شنګای همکاري تنظیم کې چین او روس مهم غړي هیوادونه دي. په دې سازمان کې قازقستان، ازبکستان، کرغستان، پاکستان او هند هم شامل دي. خبر اجنس لیکي چې بیجینګ مشته تنظیم په 2001 کال کې جوړ شوی وو چې مقصد یې د ترهګرۍ ضد جنگ او په منځنی ایشیا کې د امریکا اثر کمول وو. ای پی اجنس لیکي چې په دې وروستو کلونو کې د اقتصادي همکاري سازمان اهمیت نور هم زیات شوی دی، او هغه ځکه چې د چین ولسمشر شی نوې نه وخت یو سیمه یو لار اعلان کړی و چې پکې به په کربونو ډالرو سرمایه کاری کوي. خبر ایجنسی لیکي چې د چین بهرنیو چارو وزیر تیره ونی ویلی وو چې د سازمان سر مشرۍ کې به یو سیمه یو لار جوړولو په اړه خبرې کیږي چې سیمه ایز اقتصاد خوشي. خبر ایجنسی د ایشیای چارو پوه جانتن هیلمن په حواله لیکلي چې په دې ګامبا هند ډیر خوشاله نه وي، او په دې سازمان کې به یوازنې غړی وي چې د دې پروګرام تایید ونه کړي. د دې په خبره چین د ولسمشر شی د نو وخت په اړه ډیر خوشبین دي، خو هیلمن زیاتوي چې په دې سازمان کې ټول فیصله په متفقه توګه کیږي، نو دې پرېکړې په اړه اتفاق رائے جوړول به ګران وي. خبر ایجنسی کې چې په دې سر مشرۍ کې بعد ایران ولسمشر حسن روحانی هم له نږدې نه څارل کیږي. ایران د سازمان مبصر هیبات په حزب برخه اخلي. د امریکا ولسمشر لوري ایران سره شوی اټومي موافقې نه د وتلو لوجه د تهران له اروپای ټولنې، چین او نور هیوادونو سره اړیکې خرابې شوې دي. خبر ایجنسی کې چې د ایران ولسمشر به کوشش کوي چې په غونډه کې مشرانو ته ډاډګیرنه وکړي چې په ایران کې سرمایه کاری وکړي.
د ناټو غړي هیوادونه په داسې حال کې له افغانستان څخه د خپلې ژمنې پر دوام ټینګار او د افغان امنیتي ځواکونو د پرمختګ ستاینه کوي چې قطر او متحده عربي اماراتو هم په افغانستان کې د غوص ملاتړ له ماموریت سره لاس یو کړی دی. دا خبره پرون د امریکا د دفاع وزیر په بلجیم کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې کړې ده. په دغه اړه نور معلومات د فرشته جلال زینب.
د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر وایي قطر او متحده عربي امارات په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ له ماموریت سره یوځای شول، او هند د مهمو پراختیايي مرستو ژمنه کړې ده. دا اول وار دی چې عربي دولتونه په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د پوځي ماموریت له ائتلاف سره یو ځای کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل:
On our resolute support mission in Afghanistan,
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوت ناتړ ماموریت په اړه باید ووایم چې د ناتو کلک تعهد او زموږ د جنوبي آسیا د ستراتیژۍ عملي کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره هڅې تازه کړې دي. په دې کې د هند لوري د مهمو پراختیایي مرستو ژمنه شاملېږي. په وروستیو کې قطر او متحده عربي اماراتو هم له موږ سره لاس یو کړ چې د غوت ملاتړ ماموریت لپاره زموږ د ائتلاف د غړو شمېر یې 1400 ته ورساوه. د ناتو تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم پرون اعلان وکړ چې د تړون غړي هیوادونه او شریکان نه یوازې دا چې په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت سره خپل تعهد ټینګ ساتي، بلکې خپل ونډه یې زیاته کړې ده. ستولتنبرګ وویل د جمعې په ورځ د شوو بحثونو پر اساس په ډاډ ویلای شي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ موافقه به تر 2023 میلادي کال تمدید شي. د هغه په وینا په دې اړه وروستۍ پریکړه به د جولای میاشتې په 12 نیټه د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې اعلان شي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې دا له افغانستانه د دوی د ملاتړ د دوام ستره نقشه ده.
Significant challenges remain.
یان ستولتنبرګ وویل لوی مشکلات لا هم سته او سوال د بیګناه ملکی وګړو پر ضد تشدد جاري ساتي. خو د دې ستونزو سره هم د افغانستان امنیتي ځواکونه فوق العاده فعالیت کوي. هغوی له دریو کلونو راهیسې د جګړې رهبري کوي. موږ حقیقي پرمختګ ګورو چې د تهاجمي عملیاتو په ترسره کولو کې کړی، د خپلو ځانګړو ځواکونو، هوایي ځواک او نورو قابلیتونو په لوړولو کې کړی، او طالبانو ته اجازه نه ده ورکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرون په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان نیکولسن د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما پر کړنلار نیوکه وکړه او ویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان د سولې لپاره د مذاکرو د بریالیتوب امکان کمزوری کړ. جنرال جان نیکولسن ویل کله چې تاسو په جنگ کې یاست، تاسو دښمن ته نه وایست چې تاسو به میدان پرېږدئ. که تاسو دا دښمن ته ووایست، هغوی پوهېږي چې باید ستاسو تر وتلو مقاومت وکړي، نو د پخلاینې یا سولې په پروسه کې ګډون ته اړتیا نه ویني. له پوځي اړخه د پوځي درک پر اساس د اوباما د ادارې هغې پرېکړې د سولې د پروسې د پرمختګ امکان کمزوری کړ. نیکولسن پرون د امریکا د نوي حکومت د جنوبي آسیا پالیسي بریالۍ وبلله او ویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوبي آسیا پالیسي دښمن او ملاتړ کوونکو ته دا پیغام ورکوي چې د ځواکونو وتلو ته انتظار ګټنه لري، ځکه ځواکونه به یوازې په مشروط ډول وځي.
د افغانستان مشرانو جرګه له طالبانو سره د امریکا د آمادګۍ په اړه وایي د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره لبل هر وخت نه زیات فرصت برابر شوی دی. د دغې جرګې دویم مرستیال د شنبه په ورځ د مشال لیډو افغان څنګه ته وویل د سولې خبرو ته د طالبانو لخوا هم د هیله مندۍ نه خریدل کیږي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د امریکا لخوا له طالبانو سره د خبرو د تیاریو په اړه په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت لخوا طالبانو سره د اوربند اعلان او په ورته وخت کې د سولې خبرو ته د امریکا لخوا د تیاریو څرګندول ښیي چې هیواد سولې ته نږدې شوی دی.
فرصت په خاطر مساعد شو کې
دغه فرصت په دې خاطر برابر شو چې پر ګاونډي هیوادونو د امریکا او ناتو فشارونه زیات شوي، سو د طالبانو ملاتړ کم کړي. امریکا غوسه اراده ښودلې چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي او د طالبانو لخوا د ډزبندۍ اعلان د سولې لپاره یو شین څراغ دی.
له هغې وروسته چې افغان حکومت له طالبانو سره د روژې له 8 نه د اختر تر 15 پورې اوربند اعلان کړ، طالبانو هم د شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره خپلو ټولو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د اختر په درې ورځو کې اوربند وکړي او پر افغان امنیتي ځواکونو حملې ونه کړي. په ورته وخت کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس د مرستیال دستیار لیزا کورت له طالبانو سره د افغان حکومت د اوربند هرکلی کوي او وایي چې واشنگټن تیار دی له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. کورت ویلي چې امریکا نشي کولی د سولې په خبرو کې د افغانستان ځای ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونما د سولې او پخلاینې رئیس سټیف بروکینګ ویلي چې د طالبانو نظامی کمیسیون په دې باور دی چې په افغانستان کې بری د جنگ له لارې ممکن نه دی. د د په خبره د افغانستان په حکومت او د طالبانو په ډلو کې داسې کسان شته چې د سولې د پروسې له ګډوډولو او د جنگ له دوامه پیسې ترلاسه کوي. امریکا په داسې حال کې له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښیي چې دغې ډلې پخوا تر دې له امریکانو غوښتې وي چې له طالبانو سره د مشروطو مذاکراتو ته حاضره شي، خو امریکا هغوی افغان حکومت ته راجع کړل. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی آزادی رادیو ته وویل که امریکا د سولې خبرو ته رښتینی وي نو د ده په خبره د طالبانو سیاسي مسؤلینو ته دې ورشي او دغه پروسه دې پیل کړي. یو امریکایي شنونکی بارنز روبین په دې باور دی چې پاکستان، روسیه، چین او ایران له طالبانو سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري او نه یې پرېږدي چې په افغانستان کې ثبات ټینګ شي، ځکه د ده په خبره د دغه هیواد ثبات د سیمې په زړه کې د امریکا د پوځ د اډې د ثبات په معنا دی. ځینې افغان سیاست پوهان هم وایي چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او واک کې ترسره شي. احمد سیدی په دې اړه وایي
اگر مذاکره و سول رو
امریکایی ها که امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو و مذاکراتو ملاتړ وکړي نو ښه کار دی، خو که امریکا په مستقیمه توګه له طالبانو سره مذاکرات وکړي د افغانستان استقلال او ملي حاکمیت به تر پوښتنې لاندې راشي.
ښاغلی سعیدی ټینګار کوي چې امریکا باید طالبان وهڅوي چې د امریکا په منځګړیتوب له افغان حکومت سره خبرې وکړي، ځکه طالبان حاضر دي چې یوازې له امریکا سره خبرې وکړي نه له افغان حکومت سره.
خان محمد سین راپور مورده اوریدونکو په افغانستان کې د اوربند پاړه باندې دغلته اولس سوی په دغه راپور کې
ستاسی پیغام ستاسی غږ.
نوم می تمیم دی د هلمند ولایت د مساکدار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه خوښ یم په دې باندې خوښ یو چې ولسمشر غني دغه کوم اوربند طالبان سره اعلان کړی دی، دا باید جاري وساتل سي، ځکه افغانستان یو داسې هیواد دی چې شپه او ورځ په جګړه روان ده او وینې تویول افغانستان کې حتی یو عادي کار بدل کېږي. زموږ ولسونه نور له دې څخه ستړي دي، پریشانه یو، د ستړي ژوند دی، نور نه غواړو چې دا ژوند وکړو، ژوند تیر کړو، ځکه دا زندګي زموږ لپاره سخته ده او ګرانه ده. هره ورځ مو دوستان، قریبان، ملګري، اشنایان، همسایگان، گاونډیان د مین یا نور جګړو د لارې د کبله وژل کېږي. دا جګړه چې روان ده دا پر افغانانو اچول شوې ده، پل شوې ده. موږ دا جګړه نه غواړو، نور سوله غواړو. دغه کوم اوربند چې روان دی دا باید جاري وساتل سي، او د سولې کوم بهیر چې کومې خبرې اترې روان دي دا باید ګړندی وساتل سي، ځکه ځینې خلک دي حتی هغه د ماښام ډوډۍ نس برابروالی کوچني بچیان په جګړو کې لاس ورکړي. موږ نور پښیمانه د دې جنگ څخه ستړي یو، دا جنگ نور نه غواړو، د ژوند مستړی دی. د که موږ غواړو چې سوله وکړو باید یو بل سره اتحاد او اتفاق وکړو.
نوم محمد فهیم هلال دی، د مرجع ولسوالۍ اوسیدونکی یم. پلان راغلی مشکرګاته مرجع کې داسې کوم جنگونه چې وسوله دغه د مرجع کې د جنگو د زیانو د عملیات دغه سرالو د زیانو سرالو دلته چې ډیر خلک را مهاجر شول، ډیر ناخوالې پر خلکو تیر شول، نو په دا خاطر ډیر خلک راله تقریبا تر سم نیمه یې ډېره د مرجع اوسیدونکي راغلي دي لشکرګاته، نو په دې کې موږ هم رالو اوس دا دلې ژوند کوو. او دغه زموږ یوازې زنه ټوله دغه غواړي ټوله د مرجع اوسیدونکي یا ټوله د هلمند ولایت اوسیدونکي دا کوم خبره چې د اوربند سوی ده غواړي د اوربند تایمی سي او ټینګ سي چې ټوله ار دا ډېر خلک د خپل د ځایو سره راغلي دي چې بېرته ولاړ شي. هلته زه خپله غواړم چې زموږ د مرجع ولسوالۍ امنیت ټینګ سي، موږ بېرته هلته خپل ښه ژوند لکه څنګه چې پخوا ژوند کوو یا هغسې ښه ژوند وکړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د جون په دریمه نیټه په وانه کې ځایي طالبانو د پښتون تحفظ مومنټ د یو مشر علي وزیر کور محاصره کړی وو. په دغه وخت کې څه وشو؟ علي وزیر مونږ ته دغه کیسه کوي.
مشران څنګه وتل بس داسې منټ دوه منټه به وتې وي چې بالکل فایرنګ شروع شو.
ښه
ملګری هڅه وکړه چې مونږ ور باندې ما ورته چې نه تاسو بالکل مونږ د زخمیان شو وم ډولي، خو مونږ به دغه شی نه کوو، تشدد طرف ته مونږ نه شو بالکل. نو ملګری یوسف په لاسو په کانو باندې مقابله وکړه، نو د هغو ټوپکو باندې شروع کسان زخمی کېدل. دې دوران کې چې کله طالبانو فایرنګ کوو نو په ګرون باندې کمانډوز په سیول کپړې کې وي کبر بندونه یې چولی وو ټانچی چې ورته وایي کلشن کوپونه بالکل د ایکشن په انداز کې وو زما کمرې ته آفس طرف سره روان وو نو چونکو خلکو چې کله ولیدل خلکو پرې ورمنډه کړل هغه یې پشاور تنبول بیا یې طالبان هم پشاور تنبول ډېر زیات تقریبا یوه یوه نیمه ګنټه به دا فایرنګ شروع وي سو نه بره کسان به وو چې اټې کړی وو خلکو ډېر زیات مزاحمت وکړ کسان زخمیان شول طالبان بالکل داسې شول چې کمزوري شول لکه د خلکو مزاحمت یې نه شو کولی دې وخت کې ایف سي راغلله ایف سي سره په سیول کپړې کې کسان هم ایف سي والو فایرنګ شروع کړ د دې د پرمخ کې انډرسټینډینګ موجود وو دې طالبانو سره لاسونه میلاو کړل او طالبان بیا روان شول نو دلته د کنټرول ایف سي ته ورکړم چې راوتلم خلکو راستلم په هجوم کې وم نو دې دوران کې بیا دغه کسان راغلل دا سیول کپړې کې چې تور سر وي او چشمه اچولې وي بیا خلکو په اټې کوپه خو د خلکو نه خلاص شول بیا لاړل بیا داسې وو چې اولې شپه مې د ملګري کړو هغې نه دویمه شپه بې زه کور ته لاړم نو چې کور ته لاړم بیا دوی نو بیا پلان جوړ کړی وم په کور باندې د غټو وسلو اول میزایل راکټې ماکټې بیا چې کوم د کلي خلکو نو هغې بیا دا وکړل چې هغې په خپله باندې هلته زموږ په موجودګي کې یو اعلان وکړم چې هر څوک دلته راشي که طالب وي که فوج وي چې د چا په کور باندې یو علي وزیر په کور نه د چا کور مخې ته چې ودرېږي ټول خلک به راوځي او اټیک به پې کوي نو د دې د وجې نه هغه سوچ بیا لږ بدل شو
د پاکستان د فوز ویان میجر جنرل اسف غفور وی چې دا جګړه چې دا د علي وزیر او د ځای امن کمیټه ترمنځ ده تاسو دغه خلکو ته کوم نظر ګورئ دا سوق دي دا چې تاسو د غزه اوسیدونکو تاسو به خپې جن
دا چې کله د دې ځای نه اوزبک لاړل نو دا څه د بانک ګروپونه دلته پاتې شو مکاني پاتې شو دا څلور ګروپونه دي دا د یو مولي نذیر ګروپ یو خلیم الله ګروپ یو د متخان ګروپ بل دا ملنګ تر اوسه پرې ژوندې دي ملنګ امیر ګروپ دا نور چې څومره درې امیران دي دغه ټول مشران چې دي په درون اټې کې وژل شوي دي دا بالکل باقاعده طالبان دي دفتر یې موجودې دي دلته دوی خپلې فیصلې کوي خپلې جیلونه دي او دلته په د بازار چې کوم دی په دې باندې ټیکس دی دوی بالکل د حکومت ښه طالبان چې ورته وایي وفادار طالبان ورته وایي بالکل دا غدي ما او د ما د ملګري د وژنې بالکل پلان تیار کړی وو خو د خپل د وطن خلک ته سلام کوم چې دوی د پتش اسنو باندې د دومره ظلم او د جبر مقابله وکړه
کله راته لګوي چې تاسو د اغه ځای نه چې اوس راووته د اغه سیمې نه کم دی چې تاسو محاصره شوی وي نو څنګه راووته تاسو د چارواکو سره خبرې وشوې که دغه طالبانو سره خبرې وشوې
نه هلته چې کوم دی هلته اوس کامی دومره زور تیر شوی دی چې طالب بالکل دا وشمره چې ټیک شوه د حکومت په حواله سره خو به وجود پاتې وي عوامي خلکو برای په حواله سره د دې د هیڅ وجود نه دی پاتې شوی ولې چې هلته په هغه ګروپونو کې ډېرو کسانو خپل کلشن ګروپونه ورکړل چې موږ د خپلو بچیانو د دې خاورې بچیانو سره داسې نه کوو هغه اوس ډېر کمزوري شوي دي په خپله باندې درې درې څلور څلور ملګري ورپاتې شوي دي بیا د دوی د چې کوم ملګري وو هغې مو ما سره ربطې کړې وې چې موږ په دې کار کې نه یو
د پښتون تحفظ مومنټ مخکښ علي وزیر چې موږ سره خبرې کولې او اوریدونکو د روژې د ځانګړې لړۍ په موضوعاتو کې نن اورئ چې ولې روژه د مغفرت میاشت ده نو په دغه اړه باندې د مذهبي امورو د په دغه اړه باندې د شارجې د مذهبي امورو دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری خبرې اورو
د روژې د مبارک میاشتې په راتګ سره الله تعالی جل جلاله د انسان د مسلمان د مغفرت چانس اضافه کوي او ډیر زیات داسې چانسونه مسلمان ته په لاس ورځي چې د هغه پکې مغفرت وشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې د رمضان المبارک د میاشتې روژه د ایمان په وجه باندې چې دا په الله باندې ایمان لري ونیولا او په دې خاطر باندې چې الله تعالی د دې په مقابل کې ورته اجر او ثواب ورکوي نو الله تعالی جل جلاله به تمام گناهونه معاف کی مخک چې کم د دې روزې نشوي امدارنګ بل چانس الله تعالی جل جلاله د مغفرت دا ورکي چې څوک قیام او تراویح د رمضان وکي پروژه کې تراویح وکي الله جل جلاله د هغه انسان لپاره د مغفرت اسباب تیاری او الله عزوجل د هغه ټول زاړه گناهونه معاف کړي دریم چانس چې مسلمان ته پلاس راځي هغه د لیلۃ القدر د قیام نه چې د لیلۃ القدر په شپه باندې دا سړی قیام وکي او ودرېږي الله عزوجل ته عبادت کوي دعاګانې کوي ذکر او تسبیح او همدارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پاک ذات باندې درود شریف وایي نو الله عزوجل دې انسان تیر گناهونه ټول معاف کوي دا خبره یاد لري چې دې خبر علم او پوها لازم نه چې ولا دانن شپه د قدر دا او کنه دا او نه خني خاني لري کې نه لري هغه سرستا کار نشته ته فقط عبادت وکا چې عبادت دې وکړه نو الله تعالی جل جلاله تا تداغی شپې کوم ثواب دی هغه درکې کته به پوشي او کو پوینه شي فویدل په ضروری نه دی چې ولا پلان کې ولې دل داغی درجه زیات شول او زما درجه کم ده نه عبادت کول پکار دی بعضی ورونه د زیات خوراک له عمله یا د پښمنۍ نه ورسته د ود کې دلو د عمله د سحر د مانځ څخه محروميږي او هغه په خپل وخت کې نه کوي دا غلطه خبره ده او ځینې خلک دي چې هغه په روزه ماته کې دومره وخت یې ری چې د جمع د مانځ نه پاتې کیږي نو دا هم خبره نه ده په کاردار چې مثلا د جمع د مانځ په خاطر باندې یو څه مختصر شیان هغه روزه پیماته کی او بیا لاړ شي مانځله په جمع باندې منځو کی او بیرته بیا راشي دا چې زمونږ استاد په وطن کې اکثر خلک روزه ماته په جمعات کې دا هم ډیر مبارک او ښه عادت دی چې یو په زمونږه ملي وحدت را سنبال دی او دویم داری چې کوم سړی مسافر وغیرہ تیریږي په دغه لار باندې یو یا موټر خپل منزل تلانی رسیدلې مثلا نو مسافر راخته شي دا غوي هم پکې برخه کیږي نو دا ډیره ښه عادت دی الله دې همیشه لري دا
اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لسنی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولسنی مو بجو
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری گڑے
په دونی مو بجو
د مشال مرکا
په درینی مو بجو
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوری
په پاوکم پینزو بجو
اوردونکو د خبرونه اخری شبوت را رسیدلی یو د انی سجمل نه د دیوخ مهم خبرونه اور
د افغانستان سولې علي شورا د افغان حکومت د اوربند غوښتنې ته د طالبانو له لوري د مثبت جواب ویلو هرکلی کړی دی نن وسله والو طالبانو په لومړي ځل د اختر په درېو ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی د اسلام آباد پولیس وایي چې د ریاست سي د شعارونو لګولو په تور یو دېرش پښتانه او بلوچ زده کوونکي نیولي دي د کوثر دانی د پولیسو مشر خالد اوان تر مقام مشال ویډیو ته ویل چې له دې گرفتاري حکم مقامي مجسټریټ ورکړو بل خو د پښتون ژغورنې تحریک مشران وایي د زده کوونکي د دوی پلویان دي نن د چین په کنداو ښار کې د شنګای همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشران او غونډه کوي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره پاکستاني ولسمشر ممنون حسین او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چین ته رسیدلي دي د پاکستان انتخاباتي کمیشن لخوا بیګا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د وړوکي اختر لپاره به د درې دفترونه د 15 جون نه تر 18 جون پورې بند وي خو په پارلماني ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو د کاغذونو د چارج اخیستو لپاره به دفترونه د جون په 18 پرانستي وي افغان چارواکو ویلي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وسله والو طالبانو شاوخوا 30 افغان امنیتي ځواکونه وژلي دي د امام صاحب ولسوالۍ ولسوال امان الدین قریشي ویلي نن د کندوز په کلاسال ولسوالۍ کې په درو امنیتي پوستو د وسله والو په برید کې لږ تر لږه 50 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي بله پیښه په هرات کې شوې ده چې پکې لږ تر لږه 19 افغان سرتیري وژل شوي ځینو مغربي هیوادونو د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی چې نوموړي د نړۍ په وسترو صنعتي هیوادونو سازمان یا G7 کې د روسیې بیرته شاملولو په اړه کړی و د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي دا کار تر هغه نشي کېدی تر څو چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې په هوارولو کې پرمختګ نه وي شوی او د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره به له اټومي تړونه د امریکا د وتلو په اړه خبرې کوي حسن روحاني دا خبرې نن په چین کې کړې دي
ما مهم خبرونه بوره دا اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د خبرونو وخت پای ته رسی. خپل کوربا شاهین بنری د خبرونو ویان د نیسا اجمل او زمونږ تکنیکی مرستیال اسحاق اندر له اجازه ورکې چې په دغه موجونو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اوریدې شي. اجازه نه غواړو د الله پامان.